د مشال رادیو په دې خبري غړې کې موز نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کول شي را سره پاتې شي او وایوري په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د سولیز مظاهره چانو د ځپلو د مخنیوي غږ کړی دی. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې یې حکومتي مرستې ځنډول شوي دي. د برما پوځي واکمنانو تر یوې زورولې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او یو شمیر نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو له سرغړونو او د سولیزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. پرون د کراچۍ په خبریالانو مرکز کې د خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ وویل چې په بلوچستان کې ولس له سولیزې لارې غوښتنې کوي، خو ریاست یې پر ضد طاقت کاروي او هغوی طرحه ګربلي.
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای دې مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقونو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي.
اسد بر زیاته کړه چې بلخوا پښتون ژغورنی غورځنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، خو د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو ته اچول کیږي. د خبري غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په دا ورستو کې د نیول شوو بلوڅ فعالانو په ګډون ټول مبارزه کوونکي خوشي کړي. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو لا د دې غوښتنو او تورونو په خبرګون کې سندي ویلي. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې یې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټه مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لیډیو ته وویل چې هغوی هر میاشت له حکومته په سوال او زاریو مرستې اخلي. نوموړي زیاته کړه چې کډوال د ګټې وټې بله متبادله لاره نه لري او د مرستو د ځنډ له امله یې راتلونکي اختر ته هیڅ ډول تیاریانی نه دي نیولي. په شمالي وزیرستان کې د 2014 ریګیس کال د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره کړل شو دغو بنو میشتو وزیرستانیانو ته حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د مرستې دا پیسې په وار وار ته ځنډ ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د فنډونو د کمۍ له امله د کډوالو مرستې ځنډول شوي خو بندې شوي نه دي. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان او ډیر اسمل خان کې د یو لسو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر نن پر خپله ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو هغه مشکوک وسلوال د مارچ په 26 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په څلورو بیلابیلو عملیاتو نښتو کې وجلې دي. بیان زیاتوي امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د عملیاتو پر مهال 15 مشکوکه وسلوال ووجل. د بیان له مخې په همدغه سیمه کې د نورو عملیاتو پر مهال امنیتي سرتیرو درې نور مشکوک وسلوال وجلي. بیان زیاتوي چې امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د وسلوالو سره د نښتې پر مهال دوه نور مشکوک وسلوال هم وجلي دي. د پوز د بیان پر مخلیکی چې بلخوا امنیتي سرتیرو د ډیر اسمل خان په درابن سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو مشکوک وسلوال وواجه. پوز د عملیاتو انخطو پر مهال امنیتي سرتیرو ته دا وختي مرګ جوړ لپاره سندي ویلي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 کسان مړه او درې جوبل شوي دي. د شانګلې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه او د ځایي اوسیدونکو په وینا پرون د هغې ضلع په غرایزې سیمه مارتون کې یو ګاډی چې منګورې ته روان و سلګونه فوټه لاندې ولوید چې په نتیجه کې 15 کسان ځای پر ځای مړه شول او درې نور جوبل شول. تر پیښې وروستو ځایي خلکو اغېزمن کسان لومړی د الپورې روغتون او وروستو د سیدو شریف روغتون ته ورسول. تر اوسه لا د هغې پیښې علت نه دی څرګند شوی. او وروستۍ خبر دا چې د برما پوځي واکمنانو تر یوې زورولې دلدلې وروستو د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. او د هیواد په شپږو سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. د فرانس خبری اجانس د مارچ په 28مه تر دلدلی وروسته د پوځي حکومت مشر مین اونګ هیلینګ ولید چې د پلازمینې نپیداو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې د ټپیانو لیدو ته ورغی. تر اوسه په برما کې په دلدله کې د مرګ جوبل شمیر نه دی معلوم، خو په رختر پیمانه شدت 1.5 ښول کیږي. د مشال د خبرونو پای
دا زما همکار مجید بابر چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول. که را سره پاتې شوي نو په دې خبرونه کې به د دې او نورو رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پر حکومت غږ کړی چې سولیزه مظاهره کوونکي دې نه ځپي. د شمالي وزیرستان کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو شکایت کوي. د لوړګي سوداګر وایي چې د تورخم لاره بنده وي، د هغوی ورځم ورسره خرابوي.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې څومره هلته آبادي وه، نو موږ د لواړګي بازار نه به سامانونه وړو او اوس چې کومه دا ګیټ بند شوی دی، نو په دې وجه باندې موږ ډېر غټ نقصان شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري ډول نه وباسي. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ د نوم بدلولو د هڅې په سر ناندرې جوړې شوې دي.
تاسو دغه جرنلزم ډپارټمنټ نوم د اشد شریف په نوم باندې کدی، نو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي.
د کورمې جنگونو ډېرې غمجنې کیسې جوړې کړې دي. نور نبی کلونه وروسته لاسټرالیا ته تللی او چې پړه چینار ته لاړ شي خو ارمان یې پوره نه شو. دغه یو ملګری وایي،
نو دی غریب پړه چینار ته خواهی شو چې زه پړه چینار ته لاړ شم، نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوشې دی رئیسانو هوټل کې مو سره پوښې خبره د تکلیف ته وشو و پات شو.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړې کې راځو. د خبرونې لومړی رپورټ ته، پرون په کراچۍ کې د وی خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولیزو مظاهرچیانو پر ضد له سخت چلن او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه د لاس واخلي. د خبري غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه دې په دوروسیو کې نیول شوي بلوڅ فعالان خوشې کړي او د برېښنايي جرایمو قانون دې ختم کړي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریال نیاز علي راکوي.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشری حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي، خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده. د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوڅان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ ته د ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا څرګندونی په داسې حال کې کړې دي چې د لادرک بلوسانو د موندلې لپاره کارکوونکي سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهرچیانو په ضد په وروستیو کې کوئټه او کراچۍ کې حکومت یې پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمې پې درج کړې شوي او نیولې شوې دي. یاد مظاهرچیانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بېدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړې په خیبر پختونخوا کې د بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او پچ اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټوایی پښتون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي. د ریاست څخه بیا د هغوی مشرانو پړي تعلیم مقدمه کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندان کې چولې کیږي. د غونډې مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ فیډریشن جنرل سیکرټري ناصر منصور وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال کړی دی او که یو خبر قانون یادونه هم وکړي نو پر ضد یې پیکا قانون قبول
کیږي.
ریاست لخوا روان دی، په دې کې د فوزی حکومتونو سره سیاسي حکومتونه او ګوندونه هم شامل دي. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکي نفوذ په پراخه کچا په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګول او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوي او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمې درج کړې شوې دي په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې دوی معیشت په لاس کې اخیستی دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډېر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاوتریخوالی دی د سیاسي خبرو د لارې حل کړی شي او وروستۍ مظاهرو په مهال نیولې شوي ډاکټر مارنګ بلوس سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوي بلوچستان دی په غیر مشروطه خوشې کړل شي د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دی سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګېدلي بندیزونه دي لرې کړل شي بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په غبرګون کې ندی ویلي خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو خبری غړی اورې د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی کډوال وای چې لتیرو پنځو میاشتو رئیسی حکومتي مرستي ځنډول شوی چې لامل لګن ستونزو سره مخامخ شوی دی د 2014 کال تر زربیازه پوزي عملیاتو وروسته ل خپل سیمو به کور کړل شوی دغه بنومشت کډوال وای چې اختر ور باندې راغلی خواغوی د پیسو د نشټوالي لامل هیڅ تیارې نه دی ورته نیولې دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت خپل سیمو ته ولګدوي او یادې مرستي سره جاری وساتي بلخوا د قدرتي افاتونو د نظام اداره وایي چې له صوبایي حکومت د پیسو ترلاسه کولو سم دستي وروسته د کډوالو مرستې بحال کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال ګلامن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د 13-15 میاشتو رهسې نقد مرستې ځنډولې دي دوی وایي چې بنو بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوې نه دي میاشتینې مرستې یې ځنډول شوې حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرستې هره میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوي نه وي د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرستې واخلي د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال له مرستو محروم دي چې دغه غریب خلک دي او بل څه متبادل هم نه لري
د لاسه کولنه دی د کډوالې ژوند تیروي دا هو انتهایی په تکلیف کې دي بل طرف ته میر بار بار غوښتنه کړې د خپل کلی د واپسۍ تر اوسه پرې میر واپسی نه وشولا میاش په میاش شل در ریپای هغه 15 میاشته بعد یا شپږ میاشته بعد هغه میش په داس طریقه نه وړي چې میر روډ بندوي او احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میر در نه احتجاج نه کی پورې دینه روان دي د میر د کیم غریب فیمنی دی یاد د عید خوشی نه مروم شوی دی د بچو نه کپړې نه شته د بچو نه سپلای نه شته
د شمالي وزیرستان د داخلو نه به کور شوی ملک فتح الله وای چې نه یې حکومت خپل سی متستنوي نه مرسته پر وخت ورکوي د کالونو رهسه کډوال دي حکومت ته نور دوی خپل سی متستانه کړي چې په خپل سی مو کې آباد شي
حکومت همیش تقریبا 15 میش جنوري باندې مشتا په خپل ټیم په هیڅ نه ملويږي په څار دا واچ دا وایي ته مشتا په هیڅ لر لري وایي د دې پورا بالکل متخیزین یې سو پروګرام نه کړای او بار بار مشتي دا در نه د احتجاج نه نشي کړای مشتا په خپل ټیم په هیڅ رو کوي که په خپل ټیم دای په هیڅ مشتا نشي رو کولای مر په څار د چې مش خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاږي لکه څنګه در وزیر پاکستان واپسی چې سویتو میرزا په طریقه ولاړی.
د کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال راهسې کډوالو ته هر میاشت نقدې مرستې ورکولی شي، کله کله د فنډز د کمی له وجې د دوی میاشتنۍ مرستې وځنډول شي، خو دغه مرستې بند نه دي. څنګه هم چې نوي فنډز جاری کیږي د کډوالو پاتې مرستې به هم جاری شي. د چارواکو په وینا د مهال څه د پاسه 10,000 کورنۍ چې رجسټرډ دي خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوي. د دې پرته هم ډیری کورنۍ چې د کډوالو په وینا نوملیکنه یې نه دي شوي او ډیری د پولې پورې افغانستان کې میشتې دي چې لا هم دغه کډوال خپلو سیمو ته د ستنې دو په تمه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال لډیو د تاسو خبري غړی او د خیبر زلې د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وای چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره هغه بازار او سوداګر ډیر غیزمن شوی او ست افغانستان د ننګرهار ولایت نګدو لسوالۍ ته شیان نشي لګدول او نه هم لا غوځینو څخه سوداګانو لپاره سوکوټه راځي. هغه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خواو شالس کیلومتره فاصله کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لګدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټیکوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتره یا 45 کیلومتره چې څومره هلته آبادی وه، نو مونږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیونه به دي ځای نه وړه. اولته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ ډیر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موقع په اختر موقع باندې یو شایم نشته دی، او که کله به ګیټ کولاو نو هغه ټول آبادی به دلته راتله او دې ځنبې سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ لپاره او مطلب چې د روژې لپاره لیا داسې عام د روزګار لپاره.
د لنډ کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وایي چې له دې اړخ نه به هم شیان تلل او له جلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل، او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو. او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندې وریجې باندې بورا شو او دا شینه بتلا راتله، اما خیبم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه باندې لا هغه ځای ضرورت پاو. نږدې چکم پاکستان او افغانستان چکم نږدې ځای نه دي سره کلی او دایي سره، نو او تبه چلای پوش دې طرف ته باندې چې سامان راته او هغه طرف ته باندې سامان ته، نو خو مطلب خلکو خو روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومت ولم په کار دی لګا څنګه نور بارډر باندې چدای اسانه په کار دی چې دې تم اسانه غش.
د پاکستان وفاقی حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای، او د تیر په سیر پر راهدارو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوک تک راتګ وس نشي کړای. د لنډ کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په 20مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دوه اړخیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو، جرګې غړو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنګ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان ہلو مشر دا ٹرن والا خلق دے کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور ایدائسی.
د مشال رډیو د تاسو خبري غړی اوري. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر 13 نیټې پورې د بیا اسناد او د ای سی سی کډواله کار درلودونکو افغانان له هغه هیواد ووځي. تازه په خواله رسنیو زنو خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب الاجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم د خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 9 د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 13 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې سوي او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو 30 کلونو راهیسې هلته اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته
افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، د اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، خو جان یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړه ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ACC کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړي دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد استانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته ستانه شو موږ هلته درس نه شو ویلی او د پلان ژوند مې هم هلته په خطر کې دی. زموږ غوښتنه دا ده تر څو چې زموږ کیسونه جوړیږي پاکستان د موږ سره کار نه لري.
تازه د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بیرته خپل هیواد ته وشړل سي، ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې لغه هېواد د په زور د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي. سازمان د مارچ په 26 په یو بیان کې ویلي چې په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هېواد ته ستنول به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي او په وینا یې چې دا عمل د بشري حقونو له نړیوال قانون هم سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د بخانه نړیوال سازمان په 26 مارچ په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په زور د افغان کډوالو وستلو سره به دوی ستونزې زیاتې شي او دا عمل به د بشري حقوقو نړیوال قانون نه هم سرغړونه وي. د افغان کډوالو د حقوقو لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یعنی جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجز هم وایي چې د حکومت پریکړه قانوني نه ده بلکې دا یو اجرائیه امر دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي کوربا او تجزیه نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو مسالې ته د قانون نه بلکې د بشري حقوقو لزاوی قتل پکار دی.
ګوره دا ډېره بدقسمتی ده کنه چې په دې کې زور لیکيږي افغانان او کده وګوري اکثر ماشومان هم دي پکې، زنان هم دي پکې. لکه دا د پاکستان خپل مسلې شته او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. ما په خیال دې ته د انساني دغه باندې قتل پکار دی او دونه دباو نه دی راوستل پکار. پاکستان لم دونه دباو نه دی راوستل پکار چې یاره دا خلک دې ته مجبوره کی چې دا اوباسي ک 50 کال چې کم دې دلته کې 5 میلیونه جون تیر کړي دي نو کال دی نورم تیر کې نو څه چل به وشي.
د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د روان کال په جنورۍ کې 3500 افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي وو، خو په 21 فروری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار د 28 ورځو دپاره وتړل شوه چې دې سره د افغانانو بیرته خپل هیواد ته لیږدولو لړۍ هم ودرېده. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان مشال رډیو ته وویل چې د فروری او مارچ په میاشت کې هم 800 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي او په حاجي کیمپ کې ساتل شوي دي. په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه نگار حشمت وجدانی مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان کډوالو ویستلو پریکړه ځکه کړې ده چې په افغانستان کې واکدار طالبانو باندې فشار راوړي. هغه دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
زه ظاهرا خود دا یو سیاسي تصمیم بولم او ولی چې طالبان او پاکستان ترمنځ کوم رسته کې کوم شخړې چې رامنځته شوې دي او د طالبان راتک سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان د خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده او په دې ورسته کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه ظاهرا پاکستان ورته اشاره کوي چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وویست.
پاکستان د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د وستلو لپاره 1 مارچ نیټه ټاکلې ده او پریکړه یې کړې ده چې له دې نیټې نه پس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دې پریکړې وجه په ملک کې د ناامنۍ او ترګرۍ پیښې بللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنور دن کو د خبرونې نیمای برخه ته ورسیدو. د نورو ریپورتونو وړاندې پام وکړئ. د خبرنو لنډیست د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او شمیر نور مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه یواد کې د بشری حقوقو له سرغړاونو د سولایز مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. دا سرګندونه پر داسې مال شوې چې د بلوچستان نېشنل ګون مشر سردار اختر جان منګل د بلوس او د زورون او په ځانګړي ډول له بلوس او خزو سره د حکومتي رویې پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په شانګله کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د شانګلې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو 1122 او د ځایي اوسیدونکو په وینا د مارچ په 8مه د غزلې په غرایز سیمه مارتون کې منګور ته پر لار یو ګاډی سلګونه فوټه لاندې کندې ته پریوت چې په کې سپاره 15 تنه وژل شول او 3 ژوبل شول. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې په عملیاتو او نښتو کې د یو لسو مشکوکو وسلوالو د وژنو داوا کړې ده. پوز په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه سند ویلي. دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوز د داوو په غبرګون کې سند ویلي او مشال لړیو هم په خپلواکه توګه د پوز داوا نشي تاییدولی. د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه وکړه او د هیواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. تر اوسه په برما کې په زلزله کې د مرګ ژوبلې شمیر معلوم نه دی، خو په ریکټر پیمانه شدت 2.1 ښودل کیږي. رویټرز آژانس وایي چې د برما تر څنګ زلزلې ګاونډی تایلینډ هم لړزولی دی او په پلازمینه بینکاک کې ځینې ودانۍ ړنګې او زیانمنې شوې دي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. په دینی مایک هم مهم رپورټونه لرو نو کولای شئ را سره پاتې شئ. د پیښور پانتون د ژورنالیزم سانګي خونکو دغه خر خبريالانو د پیښور پانتون د ژورنالیزم سانګي نوم د وژل شوی پاکستانی خبريال ارشد شریف په نوم د نومولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت پر پلان نیوکې کړې دي. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د مارچ په 15مه ویلي چې صوبایي حکومت د اعلی وزیر د لارښوونو په رڼا کې د پیښور پانتون د ژورنالیزم سانګي نوم د ارشد شریف په نوم نومول غواړي، خو خبریالان او خونکي وایي چې د نوم د اړولو پر ځای په کار ده چې حکومت د خیبر پختونخوا د خبریالانو د خیر ښېګړې او خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنه.
د مارچ په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د دفتر لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي وو چې د پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د هدایاتو په رڼا کې به صوبایي حکومت د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف په نوم نوموي. د مارچ په 8مه نیټه د پیښور د جرنالیزم سنګي استاد ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د حکومت په دې اعلان د پیښور د جرنالیزم سنګي د صحافت د مطالعاتو خوونکي ډیر حیران دي او دوی د حکومت د دې ممکنه اقدام سره متفق ندي او په کار د حکومت په پښتونخوا صوبه کې د دې اقدام په ځای د خبريالانو او نورو وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کار داسې زموږ اسمبلی نه داسې قانونه وټاکي، داسې ضابطه راولي چې د صحافیانو خلاف سکون تشدد دا تم شي. د سراسرا خیبر پښتونخوا امنیت ډېر زیات خراب ده. په کار دا زموږ سیاستمداران په دې توجه ورکي چې دا امنیت وضع څنګه ټیکړل شي، بیا کا صحافت هم حالات څوک ټیکون غواړي، نو بیا خیر دا د هغه صحافیانو په نومونو باندې چې صحافت ته قرباني ورکړي هغه په نومونو باندې دلته کې سکالرشپس اجرا وشي چې هغه کې سټوډنټانو تصفیدہ ملاوشی یا دا سے لیبز جوڑ کر لیشی دا سے لائبریری آڈیٹوریم جوڑ کر لیشی سے کنکریٹ بینیفٹ صافت تا ملاوشی
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خیبر پښتونخوا د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم هم د حکومت د دې اعلان مخالفت کړی دی او په دې اړه یې په باقاعده توګه یوه خبر پاڼه هم خپره کړې ده. په دغه اړه د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وایي
د دې صوبې د صحافیانو خپلې ډېرې قربانې دي. اول خو زما په خیال دا پکار هم نه ده چې دا جرنالیزم او ماس میډیا ډیپارټمنټ ته نه ده چې په دغه نوم باندې بللی شي نه ډېره بخي. البته صوبایي حکومت که کول غواړي نه دغه نوم سره منسوب په دغه کې چرته حال جوړول غواړي یو بلاک جوړول غواړي نو دغه هم ټیک ده. د دینه علاوه دا وخت موږ وګورو زمونږ د پېښور یونیورسيټي او داسې نورې سو یونیورسيټي هغه د مالی بحران سره ښکار دي. هلته تنخواګانې نشته، د سټاف تنخواګانې نه پوره کیږي. نو په کار دی چې صوبایي حکومت په دې باندې توجه وکړي.
یاد دې وي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کې د اکتوبر په 3 نیټه په افریقایي هیواد کینیا کې د هغه هیواد د پولیسو لخوا د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوی و. ارشد شریف د پاکستان په پوځي اسټابلیشمنت د نیوکو او د پاکستان تحریک انصاف د بیانیې په حق کې د شیننو په سر ډېر شهرت ترلاسه کړی و. هم په دغه اړه په پېښور کې خبریال او شینونکي عرفان خان وایي خبریالان او د جرنالیزم د څنګه ښوونکي ځکه د ارشد شریف په نوم د جرنالیزم ډیپارټمنټ د نومولو مخالفت کوي چې په پښتونخوا صوبه کې نور هم ډېر شهرت لرونکي خبریالان دي چې د پښتونخوا د خاورې لپاره ډېر خدمات دي.
تاسو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم د ارشد شریف په نوم باندې کېدی نو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي. دغه سیاسي وابستګي د تحریک انصاف سره وه. په دغه وجه باندې د دې خیبر پښتونخوا حکومت هغه له دا نوم د هغه دي د جرنالیزم ډیپارټمنټ نو دا هغه د هغې سره خپله سیاسي وابستګي نوره هم پخي. خو که موږ ګورو چې په دې خیبر پختونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف په دې جنگ کې د دې صوبې 3 صحافیان چې دي نو هغه شهیدان شوي دي، هغې شهادت ورکړی دی. حکومت د حکومت سره اختیار وي، وسایل وي ورسره. خو په دې باندې چې نه صرف د دې صوبې د سیاسي ګوندونو، د دې صوبې د صحافتي تنظیمونو، د دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د پروفیسرانو، د دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د سټوډنټس چې کوم ریاکشن مخې ته راغلی دی نو هغې نه واضحي کې دا چې په کار حکومت په خپله باندې د دې فیصلې نه په شا شي.
صوبایي حکومت د خبریالانو او جرنالیزم د څانګې د استادانو د دې نیوکو په ځواب کې څه نه دي ویلي. خو د مارچ په 25 نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدي لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي وو چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په صوبه کې د صحافت د مطالعاتو د یو مرکز نوم د ارشد شریف په نوم د نومولو هدایت جاری کړی دي او د دې لپاره دوی د پېښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم خوښ کړی چې دغه ډیپارټمنټ دی د ارشد شریف په نوم ونومول شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د کورمه د زیړان سیمې نور نبی 14 کال وروسته لاسټرالیا نه پاکستان ته تللی و او غوښتل چې پاړه چینار ته لاړ شي، هلته خپل د کورنۍ د غړو سره ملاقات وکړي. خو دا چې د کورمه لارې بندې دي نو د ده خواهش پوره نه شو. نوموړی په دې وروستیو کې د انګو په یو هوټل کې وفات شو. په کورمه کې د جنګونو پر مسافرو د بریدونو له کبله له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. په سیمه کې د لارو تر بندېدو وروسته ځایي خلک نه یوازې د تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هلته د خوراک، څښاک، درملو او د ورځني ضرورت د نورو شیانو کمی هم راغلی دی. بلخوا چارواکي وایي حکومت هر ممکن کوشش روان کړی چې لارې تر خوندیتوب وروسته بیرته پرانیسي. نور حال د مشال لړیو خبریال طارق اورک زیره کوي.
نه پړه چینور ته لو نړو غریب خلخواني سره بچی سره ملاقات ونه شول، نه دی غریب ته تکلیف ملو شو، بس دادی وپات شولو.
دا خبره له استرالیا هیواد راغله د نور نبی په نامه د یو مسافر کیږي. نو موړې 14 کال پس د خپل خپلوانو کتل لپاره
پاکستان ته راغلی وو خو په زړه کې د ملاقات ارمان تر هغې پاتې شو چې د همزو ساجد حسین په خبره د هنګور احسانو په علمدار هوټل کې پر شپږویشتم مارچ ناڅاپه مرګ وشولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکۍ کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسې د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کولاو شي او یا په هلیکاپټر کې کور ته د وټلو نمبر به راشي. خدا سونه شول
چلیاری باندې دی غریب جوستا ډې راڅ راڅ وکړله تقریبا درې شپې مو سره رئیسون هوټل کې وکړلې. نو دی غریب پړچنار ته خوښ شو چې زه پړچنار ته لاړ شم. نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی رئیسون هوټل کې مو سره پوښه خبره د تکلیف او توشو و پات شو.
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدون لکبله نه یوازې د ټل پړچنار سړک بلکې ټولی د تګ را تګ لارې له شپږو میاشتو راهیسې تړلې پرتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ پر څوارلسو نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یوه معاهده شوې چې د هغې له مخې ټولې لارې به پرانستل شي خو داسې تر اوسه نه دي شوي. په سیمه کې لارې تر بندېدلو پس مقامي خلک نه یوازې د تګ را تګ ستونزو سره مخامخ دي بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمې هم راغلی دی. په پړچنار کې مرکزی سړک د بندېدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسې احتجاجي درنه هم روانه ده. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وایي تر څو چې لار نه وي خلاصه شوې خپل احتجاج نه پرېږدي.
پوره پورې بنوس پوم څو پورې روډونه کلاو نه وي شوي او نه چا درویغه واده منام نه درویغه نه مزال وسکو څوک چرچی کلیئر کټ خبره به وي مور روډ خلصواله.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کېدلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوې. حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي خو د شاخ دولت خېلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شوی نه وي.
د سرویس د زیات کی مطلب دا و چې د ټریپ کې د اضافه و کی بجای دې چې څلور ټریپونه کوي په کور دې اته کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور ته شیف شي ا حال څنګه پښور کی کی گیر دی یا پر چنار کی یا کور می نور لکو کی گیر دی هغه پښور ته شي شیف شي او ا حال څنګه پښور کی گیر دی هغه پر چنار ته شیف شي.
بلخو د کور می ضلع انتظامی دریز مخ په دغه غړت لاسه نکړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې قانیزي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د ګاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پورې د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بوله کیږي. چارواکي وایي که څه هم مخکې لټل سیمه تر پړه چیناره او بیا لا هغه ځای ټل ته واپس درې واره هلیکاپټر بوله کیدلو خو اوسې پیرې څلور کړي چې ورسره د خلکو تګ را تګ ستونزه لږ څه کمه شوې ده. طارق ورغزې مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د تاسو خبري غړې او رئیس نجيب امیر ماده خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ ل 15مې رئیس د توندو بادونو بارانونو او غلې لړۍ وخت په وخت روانه ده چې د غنمو فصلونو د میوه باغونو ته زیان نړولې دي. کروندګر وایي چې په زونو سیمو کې باران د فصلونو لپاره ډیر ګټور خو په زونو نورو سیمو کې بیا غلې او تیزو بادونو توان نسولې ده. د پیژندنې ادارې وایي چې په راتلونکي شواروس کې هم د صوبې په زیاتره برخو کې د باران او تیزو هواګانو امکان ده. په دې اړه نو تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا جتر میدانی علاقوں کے پپینزویشتم مارچ شپگویشتم او ویشتم تیز بارانونا ہواگانے او بیا ځل سیمو کې گلے هم وریدل دا زمیندار وای د غنمو ولړ فستونه او د میوه باغونو ته دغه تیز هواگانو او گلے غړ جان راولې دي د صوبې د زمیندار د سازمان مشر رضوان الله خان په دې باب لوای
دا گلے چې شوی دا د چارسده ډیسټریکټ پېښور ډیسټریکټ او ملکندم زینې والی دي دا غي د وجنا چې کومه باغونه دي دا غي ته نقصان رسولې دي او غنم فصل په بور کې د دانا دی ګلی ګل کې د بارانو چې کمرال او یا ګلې شوی دا د غنم پیداوار باندې ډېر منفي اثر دی پیداوار باندې د سره کمی
نوول جاتوی حکومت لا بهر هوادونو او نړیوال ادارو لخوا د اقلیمي بدلون او نړیوال تودوخه یو شمېر مسوبول لپاره فندونه ملاويږي باید هغه د زمیدارو د تاوانونو پوره کول لپاره وکړول شي ځکه دوی د نړیوال تودوخه او اقلیمي بدلون لوجه د زیاتو بارانونو یا د کم بارانونو لوجه تر وخت اغیزمن کیږي یو بل زمیندار شوکت لوی حاضر وخت سبزو فصلونو لپاره دغه باران نه خدي او یا هغه باران چې هوا ور سره نه وي نو غنم له هم خدي
باران فصل خرابای نه خو دی ورځو کې دا غنم چې کم دی دا لګ بمبل کې دی او سیلې او طوفان سره شي نو هغه غرزي نو دا د فصل لپاره د غنمو لپاره د تبعی دی بل دی وخت کې چې کم دی سٹابری چالو ده نو سٹابری د لپاره باران خنه نه نو دا سه کم فصلونه چې کم دی خټکی شو یا کدو شو یا بادرنگ شو کریلا شو د دې د پاره باران خره دغه تاسو نه وای اغه سره خکیږي خدا کم سیزونه چې دی وسغه د پاره نقصانی کیږي چې هوا وسره نو غنم غرزي اغه سره غنم چپری وزینو فصل نیم شي نیمه باندې ولګي
موسمیت محکمه تر مخه د 25 مارچ نه پیل شوی دغه بارانونه کله او تیز هواګانو لړۍ به تر 25 مارچ شپې پورې توقف یې سره دوامدار وي او راتلونکي 24 غنټو کې موسم صفا اوچوی خو بیا د صوبې غرید سیمو او ځینې میدانی علاقو کې هم د باران او تیز هواګانو امکان یې څرګند کړی دی ملخوا صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای بیان انور شهزاد تر مخه دغه درې ورځو کې د صوبې د یو ځلې نه هم د څه قسمه ځاني زیان یا د ودانو ړنګېدو اطلاعات نه دي ترلاسه شوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د خوست ولایت د تریزی او لشیر ولسوالۍ په تور کانی سیمه کې د خوړو د نړیوال ادارې په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی دی یادې پروژې چې په درو میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي افغانستان کې چې په اوس وخت کې د بیکاری کچه لوړه ده خلک لړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دغه پروژو غوښتنه کوي چې دوی ته پکې د کار فرصتونه برابرېږي نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکانې سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزا په لسګونو جیره بزمکه ده چې آب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا د بدر کوز سرخص رجنګ دل دلان ته قدم دی لاندر دی سودک دی ها ذکر خلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرتا کوي
د یاد سیمه اوسیدم کې بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکه یابدیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده یو تن کارګر عاشق الله ول
او پرتلن کې موږ دار کان ته هوډ چې نور پر شهر مخته شي او موږ دین خپل نه پکا جوړ کو کورونه پوسته بار نور مخته مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټا ورسیږي
په یاد پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابر شوی چې لوړ زده کړې لري خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي لدی ډلې یو کارګر محمد اسلام وایي
په دې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي تعلیم یافته خلک دي ته مشترک چې پر رسیدلي خلک دي خو په دې کې اختا دي بیر په دې باندې موږ نه پکیږو پښو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لکه سنه صدې غدي لپاره کوم ماشی ټکل شوی د دې پر ډیر ادی ماش تر قیمتي نه نصب باید لګي پیسې زیات شي
زئی اوسیدونکو زیاتوي د ترځي والی شیر پولیس والی کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټي پر خلک اوسیږي په بیلابیل برخو کې اسانتیا او ترتیا لري یو بل تنځي اوسیدونکو مولوی عبدالباقی ویل
یقینا د موږ سیمه چې کومه دو د غډیر لری پرتا سیمه دو او دې ته ډیره مخته توجه نه دو شوی او موږ ډیر ضرورتینه لرو په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کومه دی هغه موجود دي
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو به هر طرف روان دي
د مشال رادیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
د مشال رادیو دا وسم یو بل رپورٹ په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی اوسنۍ ځوان سندرغاړو ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالې دود ژوندی ساتلی دی ځینې شنونکي وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی په دې اړه نور د هارون بادشا په دې تفصیلي رپورټ کې
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي د قوالې د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالې په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې د دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دوی دښمن دی قامي.
تبلغ غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، له مشال لډیو خبري غړې اوري او سم د خبرونې روسته یو شیبو ته نږدې شوی یو د روژې مبارک ځانګړی پروګرام او د روژې بیانونو ځانګړی لړۍ وخت را رسیدلې. نن به ووري چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غصې کولو ګرځولی یعنی منې کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړې، نو مال اجازه راکړي او تاسې د مفتي صاحب سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی یو عبادت پتوگ بانی رالی گل چ دا یو عبادت تے او یواز دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری بلکہ دا د روحانی جہات سره پچن کی یو تربیوی جہات هم لری چ منگ او تاستا تربیت را کی د صبر او صبر دا سی یو شے دے چ دا غ پ بدلہ کی اللہ عزوجل انسان د جنت ورکی. اللہ عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما فاردا اوز دغروجی جزاء او بدل ورکوما او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې نتیجه د روزی دا صبر دی او صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب چې دا جنت تل صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روزه نیسی هغه ډیر صابری د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرې نه دي، باطل او ناروا پرې نه دي، او باطل عمل او بیکاره عمل او فضول خبرې پرې نه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته دی چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې دا الله جل جلاله د رضا دپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو، او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی، او دا مطلق اسې خولې ته یو کلپ اچول دي، او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو.
دا مشال رادیو دا، ستاسو خپل رادیو.